درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تکنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې په موخړی مهمو خبرونو ته. یوې زورورې زلزلې تیره شپه د افغانستان ختیځ ولایتونه ولړزول او رپورټونه وایي چې مرګ ژوبلې رامنځته کړي. د متحدو ایالاتو د جیولوژي سروې ادارې د معلوماتو له مخې د زلزلې شدت شپږ درجې او مرکز یې جلال آباد ښار ته نږدې د ځمکې لاندې اته کیلومتره ژور و. له لومړنۍ زلزلې شاوخوا شل دقیقې وروسته په همدې ننګرهار ولایت کې دوهمه زلزله وشوه چې شدت یې 4.5 درجې و او مرکز یې د ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور و. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایاند اجمل درویش رویترز خبري اژانس ته وویل چې نه کسمړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت وایاند زبی الله مجاهد هم په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي، چارواکي او خلک د زیانمنو شویو په ژغورلو بوخت دي او له مرکز او نورو ولایتونو هم مرستندوی ټیمونه په لار دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو اړتیاو ته د رسیدو لپاره په نړیوالو د مرستې غږ وکړ. یو ان ایچ سی آر وایي سږ کال شاوخوا 2.3 میلیونه افغانان اکثریت د فشار لاندې له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو یاد اداره وایي دا کډوال داسې یو هیواد ته ستانه شوي چې د استقبال لپاره یې آمادګي نه لري. بلخوا په پاکستان کې د میشتو پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پرون پای ته ورسېده او اسلام آباد ویلي چې سر له نن به دوی افغانستان ته ستنوي. ملګري ملتونه وایي شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوال پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. د دې کډوالو د کارتونو موده 2 میاشتې وړاندې د جون په 1.5 پای ته رسېدلې، خو پاکستان یې له تمدید ډډه کړې ده. په متحدو عربي اماراتو کې د کوربه هیواد او افغانستان او پاکستان د کرکټ د درې اړخیزې لوبلړۍ په ترڅ کې نن د افغانستان او اماراتو لوبډلې لوبه کوي. دغه لوبه د کابل په وخت ماښام په 1:30 د شارجې په کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. په دغه لوبلړۍ کې تر اوسه د پاکستان افغانستان او پاکستان اماراتو ترمنځ یوه لوبه شوې چې دواړه هغه پاکستان ګټلې دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وویل چې د هیواد پارلمان د پخوانی رئیس اندری پاروبی د وژنې په تور یو مشکوک کس نیول شوی دی. اندری پاروبی د تیرې شنبې په ورځ د لویف ښار په یو سړک کې په ډزو ووژل شو. زلنسکی تیره شپه پرته له نورو جزئیاتو خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې د کورنیو چارو وزیر ایهور کلیمینکو او د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې مشر واسیل مالیوک د اندری پاروبی د وژنې په تور د یو شکمن کس د نیولو راپور ورکړی. زلنسکی د دغه نړیوال شهرت لرونکي سیاستوال قتل وحشتناک وژنه بللې وه او ویلي وو چې ټول اړین ځواکونه او وسیلې به د مجرم د نیولو لپاره وکارول شي. 45 کلن اندری پاروبی یو مشهور سیاستوال و او د اوکراین د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې د مسکو پلوي حکومت خلاف پاڅون کې چې د میدان انقلاب په نوم پیژندل کیږي مهم رول درلوده. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې خبرونه کې د دغو تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. یو شمیر ښځې او حقوق پوهان خبرداری ورکوي چې په پیژند پاڼو کې د ښځو د عکسونو اختیاري کول ښځې له مدني حقوقو محروموي او فساد ته لار هواروي.
دغه ډول باندې د ښځې وروسته پرېږدي او ښځې د ټولنه ایسته کوي، د هغوی هویت د هغوی هر څه پټوي.
پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پای ته رسیږي او کډوال افغانستان ته د انتقال د ستونزو خبره کوي.
د ورځې د زرو نه بره کړي دي او د زرو نه چې بره کړي دا چې نو 9000 کسان دا د ورځې روان دي. نو ترانسپورت چې دی دا برداشت کولی شي. ترانسپورت
پاکستان کې میشت افغان کیسلرونکي جرمني ته د دوی د انتقال د پروسې د بیا پایل هرکلی کوي.
موږ د جرمنی د دې پریکړې هرکلی کوو. زمیدل ته شپږ کسیزې کورنۍ سره د ویزې نشتون، ځای نه لرلو، اقتصادي ستونزو او د پولیسو لخوا نیول او ډیپورت ګواښ سره مخ یو.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
پردې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو شمیر ښځې او حقوق پوهان خبرداري ورکوي چې د طالبانو د پریکړه چې په پیژن پانو کې د ښځو د عکسونو لګول اختیاري کړي نه یوازې دا چې بې ګټې ده بلکې په خبره یې د ښځو له مدني حقونو د بې برخې کېدو او د فساد د پراخولو خطر هم زیاتولی شي. دوی تیره ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دې مسالې عملي کول به د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې جدي ستونزې رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایي او معلوماتو ملي اداره وایي چې په پیژن پانو کې د ښځو د عکسونو د لګولو د اختیاري کېدو پریکړه د طالبانو د حکومت د مشر هبت الله اخونزاده له لارښوونې او د دوی مرکزي دارالافتا ته له راجع کېدو وروسته شوې ده. نور حال په دغه رپورټ کې
یو شمیر ښځو په تذکرو کې د دوی د عکسونو لګولو اختیاري ګرځولو اړوند د طالبانو د حکومت پریکړه د ښځو پر وړاندې تبعیضي اقدام بولي او خبرداری ورکوي چې دا پریکړه به زر تر زره د دوی له اساسي حقونو څخه د محرومولو لامل سي او د طالبانو لخوا په تدریجي ډول له عمومي برخې د ښځو د لرې کولو بهیر به ګړندی کړي. دوی دا هم وایي چې په تذکرو کې د ښځو د عکسونو نشتوالی د دوی د هویت پیژندنه سختوي او د جلکارۍ او لاسنادو د ناسمې استفادې زمینه برابروي. د کابل ښار یو اوسیدونکی صدیقې د یکشنبې په ورځ د اګست په 1 ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه عملاً ښځې د خپلواک هویت له حقه محروموي.
حتی په عنوان یک شهروند انمی حق شه ازش میگیره که حتی یک تصویر شه ده اونجا نمیخواه کناست.
دیو اوسیدون که پتوگ طالبان حتی لخصو سخه دا حق اخلی او نگواری چه پتسکره که ده اغوی عکس اوله گول شی. چه دا کار خزی لدیر و ستونزو سر مخ کوی. په هواد کې بدا قانون وی خو له هواده به هر خزی بلدیر ستونزو سره مخ کړي او شایي د دغه ډول تذکرې لاري درغلی او فساد هم وشي.
د کابل ښار وی بل اوسیدونکو هم چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
په دغه ډول باندې د ښځې وروسته پرېږدي او ښځې د ټولنه ایسته کوي د هغوی هویت د هغوی هر څه پټوي او ښځې نورې هم شاته پرېږدي. زموږ نه دغسې نه باید دی داسې که دوی هم ورته اختیاري کړی نه باید دی اختیاري کړي ځکه دوی باید خپل هویت څرګند کړي خپل تصویر او تذکره او په اسنادو کې باید ولګوي.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایي او معلوماتو ملي اداره وایي په پیژن پاڼو کې د ښځو د عکسونو د لګولو د اختیاري ګرځولو پریکړه د طالبانو د حکومت مشر هبت الله اخونزاده له لارښوونې او د دوی د مرکزي دارالافتا ته له راجع کېدو وروسته سوې ده. د دغې ادارې ویان محمد حلیم رافی رسنیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې ویلي چې دغه اداره په ټول افغانستان کې نارینه او ښځو ته له تبعیض پرته تذکرې ویشي او د سته پالیسۍ له مخې د هویت د کراوالي لپاره د انځور لګول اړین امر دی. خو نوموړي د دلیل له وړاندې کولو پرته زیاته کړې چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایي او معلوماتو ملي ادارې د ښځو د انځور لګولو په اړه د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده څخه لارښوونه غوښتې او هغه دا یو شرعي او اختیاري حکم بللای دی.
د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی له خوا یاده مسله د افغانستان مرکزي دارالافتا ته د وروستۍ پریکړې په مخه راجې شوه او دارالافتا د 1015 ګڼې پریکړې پر اساس په تذکره کې د ښځینه او انځور لګول د سخت ضرورت په اساس شرعي کړنه او اختیاري وګڼه.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د تبعیضي کړنو له امله په تذکرو کې د ښځو د عکسونو لګول اختیاري کول بے معنا او د ښځو په زیان دی او دا مسله په پوښت محل کې د هغوی هویت لمن جوړولو لامل وګرځي.
در قسمت باز اکثر مردان افغانستان دخالت میکنه برای خانمای خانه و برای دخترا میگه که باید عکس نگه. بروسته پا دی برخه که اکثر افغان نارینه مداخله کوي او د کور ښځو او نجونو توایی چه عکسونه مخلی چه یو دول سیور غربی چه ده خزو هویت ورو ورو بی اهمیت کیگی او کمیدو او رکیدو تزی.
بلخوا یو شمیر حقوق پوهان وایی چه ده طبیعت تذکره پر ټولنه کې د افراد و ده فردی هویت او طبیعت ده حقونو یو برخه ده او ده طالبان ده غبریکله ده افغانستان له کورنۍ قوانین و نړیوال و معیارونو سره په ټکر کې ده. له دې ډلې د افغانستان د حقوق پوهانو د سراسري ټولنې مشر میر عبدالواحد ساده چې په بهر کې فعالیت کوي ازادي راډیو ته وویل چې دا مسله د دویمې درجې وګړو په توګه د ښځو ونډه کموي او عملي کول به یې د ښځو د حقونو په خوندي کولو کې جدي ستونزې رامنځته کړي.
در واقع نقش زنانه بایس شهروند درجه دوم تنزیل میده.
به حقیقت که دا در دوهم درجه وگرو پتوگه ده زور رول شکت راولی او پا عمل که ده واده طلاق رکری ورکری پیر و پلور او ده میراث پا مسائلو که محاکمو تا د ښځو د مراجعې او د دوی د حقونو د تثبیت په برخه کې دوی له جدي ستونزو سره مخامخ کوي.
په تذکرو کې د ښځو د عکسونو لګولو اختیاري ګرځولو یو شمېر غبرګونونه هم راپارولي دي. د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای پخوانی مامورې سارا ادامس په دې اړه غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه د یکشنبې په ورځ د اګست په 1 د پاسپورټ پاڼو ځینې انځورونه خپاره کړي چې په ادا یې له افغانستانه بهر د ځینو طالب ډیپلوماتانو د میرمنو عکسونه دي. که څه هم د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو د خوندي کولو ادعا کوي، خو په تېرو 4 کلونو کې له 6 ټولګیو پورته ښوونځیو او په ډیریو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کارې ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
پرون د اگست په 1 په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پای ته ورسېده. په پاکستان کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي ک څه هم تر دې دمه د کډوالو په وړاندې د پاکستاني پولیسو له لوري د جبري ایستلو کوم عملیات نه دي پیل شوي، خو په خبره یې له دې هیواده د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ چټکه شوې ده. د دې شورا مسؤل بریالي میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د ترانسپورت په برخه کې کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي، ځکه په خبره یې د کډو د انتقال لپاره د موټرو کرایې 3 چنده لوړې شوي چې ډیری کسان یې د ورکولو توان نه لري. د پی او آر یو شمیر کارت لرونکي بیا وایي چې تېره شپه یې خپلې کړې بار کړي او د افغانستان په لور روان شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان لوري په دې هیواد کې د میشتو 1.4 میلیونه پی وار کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت نن وروستۍ ورځ ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي د دغو کډوالو د جبري ایستلو لپاره لا کوم عملیات نه دي پیل شوي، خو د دې شورا مسؤل بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو ستنېدلو لړۍ چټکه شوي او په خبره یې د ورځې په اوسط ډول له زرو ډېرې کورنۍ افغانستان ته ستنېږي. دی وایي ډېری کډوال د کډو د انتقال لپاره د ترانسپورت په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
د ورځې د زرو نه بره کړي دي او د زرو نه چې بره کړي دا شنو 9000 کسان دا د ورځې روان دي زی. نو نو ترانسپورت چې دا برداشت کولی شي ترانسپورت دومره حجم نه لري چې دا هغه چې 2 لک روپۍ ګاړه ته 15 لک شپږ لکه زی او 15 لک خلکو سره شته نه دي. ټول سامان 2 لک یو غواړي 15 لک. نو بعضې خلک اوس سامان خرڅولو ته اړ شوي دي، سامان خرڅ کړي. نو مسلې چې دي دا هیڅ ممکن نه لري چې دا کوم خبره دوی کړي دا عملي شي په دې لږ وخت کې، په دې میاشت کې یا په دې سپتمبر میاشت کې.
ښاغلی میاخیل دغه راز د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د کډوالو د ستنولو لپاره په یو میکانیزم کار وکړي چې له مخې د ستنېدنه په خوندي او بایزت ډول ترسره شي. په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د روان زیږدیز کال د جون په 1.5 پای ته رسیدلې. که څه هم دغه کډوالو هیله لرله چې پاکستان به یو وار بیا دغه موده وغځوي، خو دې هیواد خبرداري ورکړې چې دا نیټه نه غځول کیږي او د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته به دغه ډله افغانان په جبري ډول خپل هیواد ته ستنوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیچسیار ویلي شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. پندې حال کې یو شمېر افغانان چې تازه خپلې کړې بار کړې وایي د پولیسو د نیولو لويري افغانستان ته ستنېدل پیل کړي. د خیبر پښتونخوا له هریپور سیمې یو تازه ستون شوی کډوال میر محمد چې اوس مهال په تورخم کې دی وایي 13 شپې خپل کړه بار او د افغانستان په لور حرکت وکړ.
پس را رسیدل ورونه گیټ کې ولاړ نو اوس گیټ به کولاوي کې ته بجې په باندې ته بجې به ورځو خوله بدل شروع دی. انصاف نشته دی بس په چا چې ظلم څونه وسې کوي.
دیوای تورخم ته پلار سیلابونو سړکونه خراب کړي چې لاملای کډوال لګنو ستونزو سره لاس او گریوان دي. د خیبر پښتونخوا پاټک سیمه کې د افغان کډوالو یو استاذي ملک سناګل احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې لدغه ځای هم ډیر کډوال ستنه شوی او پاتې افغانان په سخت ویره کې ژوند کوي.
وضعیت ګډوډ ضرور خلک پریشانوي سره مخ دي، اندېښنو سره مخ دي. چا کم ګاډي ونیول پلم کوچی په 3 بجې هم شپې وباسر اوس ترخم کرش کې پساو دی اوس سم رابطہ سره وسولا مخلوق ډیر روان د زړګیا او بل خبره په لارو زورې پیسې ته نغواړي څه وسوکو یار
دا په داس حال کې د پروند ترخم سپین بولدک انګورډي او بارامچی لاري افغانستان ته سوار لسوا و ویا کورنۍ ستنی شوی د طالبان حکومت د کډوالو ستونزو ته رسیدو کمیسون شنبه د اگست په 10مه په خپل اکسپان خبر شوی بیان کې ویلي چې د دغه ستنو شوی شمیر 6209 کسانو ته رسیدي چې ډیر وی د پیوار کارتونه لرل کاتوم د نن ورځې د ستنو شوی کډوالو شمیر نه دی معلوم خو په ترخم کې وی طالب سرجنی ازادي رادیو ته ویل چې غنو کډوالو کورنۍ ترخم ته ځانونه رسولي تر څو افغانستان ته واوړي پاندې هلکې په اسلام آباد کې میشت یو شمیر افغانان چې له 2021 کال راوروسته دغه هیواد ته په ویزه داخل شوی خو اوس یې د ویزو موده پای ته رسیدلې ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو نن او پرون د اسلام آباد په E-11 B-11 E-11 سیمو کې عملیات کړي او ګڼ بي ویزي افغانان نیولي او حجي کم ته انتقال کړي دغه افغانان وایي په وار واري د ویزو د تمدید غوښتنه کړي خو رد شوې ده دوی چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنې دوروسته د امنیتي اندېښنو او لویدیزو هیوادونو ته د تک په تمه د لوکیسونو د پړاوونو بشپړې دوه په هدف دغه هیواد تتللی وای اوس مهال د جبري ډیپورت لګواخ سره مخ دی داسې مهال چې خپل هیواد کې ژوند د مرګ لګواخ سره مخ دی په دوی کې د تیر جمهوریت حکومت د وسلوال په اوسغړی مدني فعالان خبريالان مترزي مرمنیا او د بشري حقوقو فعالان شامل دي پاکستان په 2023 کال کې لدی هیواد د بیا اسناد او روسته د ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری یونیچر ویلی د روان کال پیل رئیس د اگست تر 28 مل سلور لکه سلویغ زر ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوی چې نه شپې ته سلنې د کډوالۍ کارتونه درلودل د کمشنری خبرداري ورکړې چې د پاکستان لوري د افغان کډوالو د استلو پریکړه په حقیقت کې یو پراخه بشري بحران دی چې ل 1.4 میلیون ډیر افغانان اغیزمن
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري چلیږي ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
بیا هم په پاکستان کې د کډوالو موضوع ته تمکیګو په پاکستان کې مش د جرمني یو شمیر افغان کیسلرون کې د هیواد د پناه غوښتونکو د لیک د بهیر د بیا پیلې دوه هرکلی کوي دوی وایي د محل د پاکستانی پولیسو د نیونې او له دغه هیواد د استنې لګواخ سره مخ دي یو شمیر جرمني رسنیو د دغه هیواد چارواکو په حواله ریپورت ورکړی چې په دوشنبه به شاوخوا 50 افغانان په یو الوتکه کې له اسلام آباد د جرمني هانوور ښار ته انتقال شي دغه کسان د یو شاوخوا 2300 افغانانو لړل دي چې په پاکستان کې اوسېږي او جرمني د منلو ژمنه کړې ده نور تفصیل په دغه ریپورت کې
خودشان برا ما گفته بودن که تو برو پاکستان و مربوط ما میشه دیگه پروسس کیس تو اما وقتی که توجه نمیکنن اینا میفهم که قضیه از چه قرار است
جرمنی تا ده تک لپاره در نیم کاله انتظار دا افغان خبریاله و ده بشری حقونو فعاله وی لای دیتا ده تک زیره نده ورکلای خو خوخه ده چه هغه هیواد ته له پاکستانه د افغان کډوالو ځنډیدلی بهیر بیرته پیلیږي یاسمین نبی زاده ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا اندېښنه لري چې که پاکستانی پولیسي ونیسي او افغانستان ته وشړي هلته به ګواښونو سره مخ شي
موږ د جرمني د دې پریکړې هرکلی کوو سمې دلته شپه کسیزې کورنۍ سره د ویزې نشتون ځای نه لرلو اقتصادي ستونزو او د پولیسو لخوا نیول او ریپورټ ګواښ سره مخ یو زه چې یو خبریاله او د بشري حقوقو فعال یم او یو ځل افغانستان کې نیول شوی هم یم که افغانستان ته د پورت شوم ژوند مې کوه سره مخ کیږي
د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې جرمني ته بل افغان کیسلرون کې حدیثه رحیم زه هم ورته نه لري دا چې لخپلو پینځو کوچنیو ماشومانو سره له تیرو درې کلونو راهیسې هغه هیواد ته د تک په تمه ده وایي خاوند د افغانستان ته ډیپورت شوی دی موږ غواړو
چې موږ هم واسي او چې زما سره هم ډیپورت شو
د څرګندونې داسې مهال دی چې جمعه د اګست په 9مه ځینو جرمني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دوشنبه د سپتمبر په لومړۍ نیټه به شاوخوا 50 افغانان په والوتکه کې له اسلام آباد ته جرمني هانوور ښار ته انتقال سي دا کسان د هغو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسېږي او جرمني د منلو ژمنه کړې ده
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د لسګونو زرو معتادانو درملنه شوې ده. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې شمیر روغدو کسانو کې ښځې هم شاملې دي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کسان چې درملنه یې شوې، دغه شان د ټولنیزو چارو کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي چې باید د دغو کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وای په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې په نشه یي توکو د 2,603 روغتو درملنه شوې ده. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دوی کې 950 ښځې هم شامل دي. د دغه وزارت په وینا دا مهال په ټول افغانستان کې نږدې اویا د درملنې مرکزونه د روغتو کسانو د درملنې په برخه کې فعال دي چې نږدې 3,000 روغتیایي کارکوونکي پکې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې درملنې شوې د غشن ټولنیز کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي کته دغو کسانو لپاره د کار او عادي ژوند ته د بیرته ستنېدو زمینه برابره نشي، ښایي ځینې بیرته نشو ته مخه کړي. د پلازمېنې کابلي اوسیدونکی ځوان وایي نږدې 2 کاله وړاندې له 3 کلن احتیاط وروسته درملنه وشوه او له نشو راوګرځول شو، خو په خبره یې تر اوسه وزګار دی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې درملنه یې 2 کاله او 6 میاشتې وخت ونیو.
احساس میره له پخوا ښه دی، روغتیایي حالات مې ښه شوی، خو اوس بیکار یم. په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوم، خو باید کار وموندل شي. هر انسان باید کار وکړي، باید هڅه وکړي او خپل ژوند جوړ کړي.
د ځوانانو د چارو کار پور روزي محمد زابولي د روغتو د درملنې په برخه کې د طالبانو حکومت هڅې مثبت ګام بولي، خو ټینګار کوي چې ورسره باید د مسلکي روزنې او کارموندنې پروګرامونه هم عملي شي، څو په خبره یې دغه کسان تر درملنې وروسته بیرته ټولنې ته ستانه او فعاله ونډه واخلي.
نو د دې سره پڅنګ کې حکومت د نشې توکو د کاروباریانو په وړاندې خپل اقدامات نور هم جدي کوي، او هغه متعدین چې تداوي شوي دي د تداوي وروسته باید د دوی په حرفوي برخه کې هم کار وشي، مسلکی وروزل شي. د تداوي په جریان کې یا فیصله باندې د پزندان کې یا مثلا په کلینیکونو کې یا هر چیرې چې د دې ساتنه کیږي، ځکه کله چې دوی جامعې ته راځي باید مسلکي خلک وي او د کاروبار زمينه ورته مساعده شي.
مخکې هم د دې برخې کارپوهانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د احتیاط پر ضد مبارزه یوازې په درملنه نتیجه نه ورکوي، بلکې یوې هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده چې پکې د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوی، د کار فرصتونه او ټولنیز پوهاوی شامل وي. د طالبانو حکومت ادا کوي چې دوی په تیرو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې لکه د کوکنارو له منځه وړل، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق د مخنیوي او د روغتو د درملنې په برخه کې برلاسي وو. خو د روغتیا نړیوال سازمان WHO تیر کال وویل چې د کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته په افغانستان کې له هرو 3 کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي توکو د استفادې له ستونزې سره لاس او ګریوان ده. نږدې 2 کاله وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي وو چې د کوکنارو د کار د کمېدو له راپورونو سره سره د نشه یي توکو د روغتو شمیر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې له 3 میلیونو څخه د ډیرو روغتو څخه یوازې 13,000 تنه د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان راپور ورکړی چې د 2015 کال په لومړی شپږو میاشتو کې په هدفي ناقانونه او مشکوکو وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه خبره کړی رپورت کې په افغانستان کې د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له مدني او سیاسي حقوقو او د ښځو له حقوقو سرغړونې مستند کړی دی. په ورته وخت کې د هواد یو شمیر اوسیدونکو له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ورځ تر بلې کړکیچن کیږي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان اعلان کړی چې د 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د هدفي ناقانونه او مشکوکو وزنو 255 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. دغه سازمان په یو راپور کې چې د شنبې په ورځ د اګست په 13مه د 2015 کال د لومړۍ شپږو میاشتو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت تر سرلیک لاندې خبر کړی ویلي چې په قربانیانو کې 219 نارینه، 40 ښځې او 12 ماشومان شامل دي چې د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا وزل سوي یا ټپیان سوي دي. دغه راپور چې د هیواد په 23 ولایتونو کې لګڼو محلي سرچینو او ملي او نړیوالو بنسټونو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی، پکې له مدني او سیاسي حقوقو، د ښځو له حقوقو او د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له حقوقو څخه سرغړونې مستند سوي دي. د راپور د موندنو له مخې د تیر حکومت پخواني کارکونکي، خبريالان، د بشري حقوقو مدافعین او هغه کسان چې د طالبانو ضد ډلو سره په همکاري او یا هم په غړیتوب تورن سوي، له غیر قضایي وزنو، خپل سري او غیر قانوني نیولو، جبري لادرک او شکنجه کېدو سره مخ سوي دي. یو شمیر افغانانو هم آزادي راډیو سره خبرو کې داوي کړي چې د طالبانو د مشر د عمومي عفو له حکومت د سرغړونو په ترڅ کې د دوی د کورنۍ غړي چې د تیر حکومت سرتیری و وزل سوي دي. له دې ډلې د قربانیانو یو خپلوان چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله راپور کې نوم خپور سي، آزادي راډیو ته وویل:
نو با کوم مفهوم پای بند هستند؟ کسایی که با مفهوم زیر پرچم شون هم که زندگی میکنن، باید بهانه، باید توطئه، باید دسته.
دوی کوم عمومي عفو تجمن دي؟ هغه کسان چې د بخښنې بیرغ لاندې ژوند کوي، د یو پلمه او توطئه له مخې له منځل لري کوي، یا یې په شهادت رسوي. زمون ملګری وغوښتل چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي، خو له بده مرغه د ځینو اشخاصو لخوا چې طالبان یې نامعلوم کسان بولي په شهادت رسیږي.
تر دې وړاندې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د پخوانیو حکومتي کارکوونکو د هدفي او ناقانونه وزنو، شکنجې او په زور ورکېدو په اړه راپورونه ورکړي وو، خو طالبانو تل دا ډول راپورونه رد کړي او ټینګار کړی چې دوی د خپل مشر عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. د رواداري سازمان په دغه 55 مخیز راپور کې د ښځو پر حقونو د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره شوی او پکې راغلی چې د 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې طالبانو نه یوازې د خپلو تعبیزي سیاستونو پلي کولو ته دوام ورکړی چې ښځې له کار او زده کړو او آزاد تګ راتګه او همدارنګه عدالت ته لاسرسي محرومي کړي، بلکې پټکوې دغه محدودیتونه لا نور په منظم او سیستماتیک ډول سخت کړی دي. دغه سازمان وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو له امله د ښځو او انجونو پر وړاندې تبعیض نور هم پراخ شوی، او د طالبانو دا چلند د جنسیتي تبعیض او د بشریت ضد د جنایتونو ښکاره بېلګه ده. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې شوي یو شمېر انجونو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د هرې ورځې په تېرېدو پر ښځو د طالبانو بندیزونه لا پسې سختېږي. له دې ډلې یوې انجلۍ چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، آزادی رادیو ته وویل:
من زندگی زنان و دخترای افغان واقعا دشوار شده، چون بر علاوه از اینکه دروازه مکتب ها و پنتون ها برای ما بسته است،
در افغان ښځو او نجونو ژوند په رښتیا هم سخت شوی دی، ځکه سربیره پر دې چې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې زموږ پر مخ تړل شوي دي، د امر بالمعروف له لورې ډېر سخت قوانین وضع شوي چې زموږ ژوند یې لا نور هم ستونزمن کړی دی. موږ نشو کولی د خپل خوښې وړ پوښښ سره له کوره ووځو، او اجباري حجاب پر موږ تحمیل شوی دی. همدارنګه اجازه نه لرو چې پرته له محرم څخه له کوره
د رواداری سازمان همدارنګه د خپل راپور په دوام کې د ښځو تعبیزي کاری شرایط، روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي پر وړاندې ننګونې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته نه رسیدنه او په دې برخه کې د عدالت نشتوالی په تفصیل څېړلی دي. په دې راپور کې د هدفي غیر قانوني او مشکوکو وسنو او د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو سربیره د ژوندانه له حقه سرغړونې، خپل سری او غیر قانوني نیونې، له انساني کرامت سرغړونې، د سوله ییزو غونډو ځپل، د بندیانو شکنجه او ورسره ناوړه چلند او د دغو مسایلو په مستندولو کې د محدودیتونو یادونه هم سوي ده. له دې سره د رواداري سازمان له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي او په دې برخه کې پر نړیوالو مکلفیتونو عمل وکړي. دغه سازمان هم همدارس لنړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې طالبان دې د بشري حقوقو د پراخو او سیستماتیک سرغړونو حساب ورکولو ته اړ وباسي، د بشري حقوقو د مدافعینو او د افغان ښځو او نجونو د عدالت غوښتنې لپاره له مبارزو د ملاتړ وکړي او په دې برخه کې د عملي اقدامات وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر واخلي، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو